السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت د مازیګر سلور بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې بعد پاکستان پوز لخوا د بشري حقوقو د سار ادارې د ریپورت ردولو په کوټه کې د ایرانی چارواکو د خبري غونډې په لندن کې د پاکستان افغانستان او د برتانیې د مشرانو ملاقات د نامنه لامل د تیرا د بیکره شوو ستونزې او د نور ریپورتونو ترڅنګ به 219 پروګرامونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي او یادونه واره خلومړې بعد د سات تازه خبرونه ورو چې شاهین بنیره تاسو ته وړاندې کوي.
ستریم شه لومبه مهم خبرونه. د پاکستان فوج د بشری حقوقو د سار ادارې هغه راپور به بنیاد برلې چې پکې پر پاکستانی فوج تور پر کړې شوې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د بشری حقوقو نه سرغړونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ویلي ایران په بلوچستان کې هیڅ قسمه لاسوهنه نه کوي. او د افغانستان پاکستان ولسمشران او د برتانیا وزیر اعظم نن په لندن کې په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان په چارو خبرې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج د بشری حقوقو د سار ادارې غ راپور به بنیاد برلې چې پکې پر پاکستانی فوج تور لګول شوی چې د ترهګرۍ ضد جګړې په نوم روان جنگ کې له بشری حقوقو سرغړونه کوي. پرون د فوج د عامه اړیکو یا آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بشری حقوقو د سار ادارې د غ راپور له تعصب ډکته او د دې مخه د پاکستان فوج بدنامول دي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د بشری حقوقو د سار ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې ویلی وو د پاکستان فوج او استخباراتي ادارې د هیواد دننه په بیلابیلو برخو کې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ککړ دي. راپور ذاتی په پاکستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونه زیات شوې دي او حکومت د خبريالانو د بشري حقوقو د دفاع کوونکو په تحفظ ورکولو کې ناکام شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ویلي ایران په بلوچستان کې هیڅ قسم لاسوهنه نه کوي او نه هم د دې په هیواد کې د بلوچستان وسلوارو ډلو ته څه قسم تربیه ورکول کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ولسمشر زرداری سره د خبرو اترو نو وروسته په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله.
موږ غواړو چې دلته حالات ښه شي. دا چې کوم خبرونه راځي چې ایران په بلوچستان کې لاسوهنه کوي دا هیڅ حقیقت نه لري. موږ د یو بل اقدارو ته په درنسترګ ګورو او دا ریپورتونه هم موږ په کلکه ردو چې ګواکې د بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ته په ایران کې تربیت ورکړل کیږي.
علي اکبر ولایتي زیاته کړه د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین کار په ایران کې سر ته رسیدلی او د دوی په سیمه کې ورته هیڅ خطر نشته. د افغانستان پاکستان ولسمشران او د برتانیا وزیر اعظم په لندن کې کېدونکو درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. تم سرګندېږي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، افغان ولسمشر حامد کرزی او د برتانیا وزیر اعظم ترمنځ به په دې وړاندیزونو خبرې تر کېږي چې څنګه په افغانستان کې امن او ثبات راتلی شي. په پاکستانی پلاوي کې له ولسمشر زرداری سره د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانیکر هم ګډون لري. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان فشار زیات شوی چې له افغانستانه په 2014 کال کې د زیاتو نړیوالو عسکرو د وتلو وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د امن لوازنامې ته ورسیږي. په افغانستان کې د برتانیا سره باندې 9000 سرتیری دي چې زیاتره په هلمند ولایت کې د ناټو په مشرۍ د سولساتي ځواک سره خپل دنده ترسره کوي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې تیر ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د وژل شویو امنیتی سرتیرو او لسی وګړو جنازې بیګا ماخام ادا کړې شوې دي. د مشال ریډیو د خبريال لمخه د فوجانو جنازې په بنو کینټ او اف سی سرتیرو جنازې په اف سی لائن کې ادا کړې شوې. په انخطو کې وجل شوې لسی وګړي چې زیاتره پکې ماشومان او مېرمنې وي هم خاورو ته سپارل شوې دي. یاد دی چې د جمعې او خالی ترمنځ په شپه باندې وسلوالو په سراین ورنګ کې د ولسی وګړو په سیمه کې موجود امنیتی ځواکونو پر مرکز برید کړی وو چې پکې په 17 جګړه کې 15 امنیتی سرتیری، 17 ولسی وګړي او 15 وسلوال وجل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د بریت پړه منلې وه. د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمه تیراک مرخیلونه د بدامنیل عمله په لسګونو خلکو خپل کړي وستل پیل کړي دي. به کور شوي خلک وایي په غریزو لارو د سفر کولو او سخت یخنې عمله د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي. چارواکي وایي په یاد سیمه کې د کمرخیلو د امن لخر او د وسلوال ډلې لشکر اسلام ترمنځ د خطو وروستو ځایي خلکو کډې پیل کړې دي. د ناتو عمومي منشي د دفاع ستړون له غړیو هیوادونو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړیزو عملیاتو له بندېدو وروسته دي په دې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته د مالی پنګو ورکول نه ودري. اندري فوغ راسموسین خبرداري ورکړي او ویلي دي سره له دې چې امریکا او اروپا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو په دې برخه کې د مرستو بندول په راتلونکي کې د لا زیاتو ناکراریو سبب کېدی شي. راسموسین پرون د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ویل د مرستو بندول به موږ ته په داسې بیه تمام شي چې د ورکولو توان به ونه لرو. افغان او ائتلافي ځواکونو په کندهار او خوست کې دوه وسلوال نیولي چې د چاودیدونکو توکو جوړولو او بریدونو په کار کې ماهرانو او په افغانستان دننه په سرکاري ودانیو او چارواکو بریدونه کړي وو. د ائتلافي ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ادعا شوې چې په خوست کې نیول شوي وسلوال د حقاني وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي امریکا لیواله ده چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه له ایراني چارواکو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي. جو بایدن پرون په میونخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د خبرو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. او د فرانس د ولسمشر فرانسوا اولاند په افریقایي هیواد مالی کې تود هرکلی شوی دی. په مالی کې له درې اونیو راهیسې فرانسوي سرتیري موجود دي او هدف یې د دې هیواد له شمال څخه د سخدریزو یاغیانو ایستل دي. د ټمبکټو په سهارایي ښار کې د خبرو پر مهال چې لس میاشتې د سخدریزو یاغیانو په ولکه کې و اولاند د سیمې څخه په القاعده پورې د تړلو وسلوالو د ایستلو له کبله د فرانس واکونه وستایل خو یې ویل مبارزه لا پای ته نه ده رسېدلې او د عملیاتو مشري به یو لوی افریقایي ځواک ته وسپارل شي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرین هم د شاین بنیری نه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور د پاکستان پوسټ د بشري حقوقو ستر ادارې هغه رپورت رد کړی چې پکې ویل شوی پوسټ تر هغه غره پنو په جګړه کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. بل خو د بشري حقوقو یو کارکونکي وایي
دا نسونه چې دنیا خلک وزانه را روان دي د هغه مطلب چې رونه فرند دي خلک تختول شوی دي ورک شوی دي او بیا ټول تورونه چې دي آرام په ځای فوجي ادارو باندې دي.
په کوټه کې د ایران چارواکو ویلي ایران په بلوچستان کې هیڅ قسمه لاسوهنه نه کوي. د خیبر لتیرا د نامنه لکبلا پلسکونه کورنۍ کډوال شوې دي.
ډېر په تدریج سره وو چې ډېر هغه داسې و او ډېر هغه ومنه و بو چې ونه چې وا ګولر اول و نو بس کومره خراب هغه به و
بو. او په نیس پروګرام ترکیه اسلام او دیموکراسي کې باور چې د پاکستان او افغانستان د دینی ټکړو استادان د ترکیه غي سره سمره توپیر لري.
چ معلومات نه لري چې دینی فتوا امر کې دغه فتوا کوم غلطي کی مثلا چې په خپل چې پانتون ته لاړم هغه استادان ټول خفه شو ټول لاړې ته مسلمان وې دا داسې
په خبرونه کې به 19 پروګرام یادونه هم وره لمشال ریډیو سره اوسه. اوسو د خبرونې لومړی ریپورت اڑخته د پاکستان پوس اماړي کو دفتر آی اس پی آر د بشري حقوقو د سار ادارې غو ریپورت به بنسټ اگر سبلی چې پکې ویل شوی پوس تر هغه غره پنو په جګړه کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. په دې ریپورت کې راغلي دي چې په پاکستان کې د اقلیتونو خبريالانو حقوقو هم خوندې نه دي او پاکستان او حکومت په بلوچستان کې هم د اولس له بنیادي حقوقو د سرغړونې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. پوس ویلي د هيومن رائټس واچ ریپورت پتا سب ولار دے. نور تفصیل اسلام آباد ریاس مسخل رکوی.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار په تنظیم ټکونه شوې دي او وایي چې د رپورت مقصد پاکستانی پوز او ادارې بدنامول دي او د دې کې هیڅ حقیقت نشته. د هیومن رائټس واچ په رپورت کې تور لګول شوې ده چې د پاکستانی پوز او وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې دي او دا هم چې د ترهګرۍ خلاف جنگ په نوم پاکستانی پوز یو شمېر خلک وجلي یا نیولې دي. د هیومن رائټس واچ د دغه رپورت په حقله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تاسو کو نو دوی
لکه څنګه چې زمونږ ملک وای چې مونږه حالت جنگ کې او کاغه پولیټیکل لیډرشپ ته او کاغه ملټری لیډرشپ ته او بل طرف ته چې وګوري نو چې کم چاوتنی کیږي کم ځان مرګي هم لیکيږي یو طرف ته چې وګوري نو انساني دغه ته خو خطر هم ده او بل طرف ته پکې دغه پازادګیرنه هم ده او بل طرف ته پکې شک شوبات پکې دومره پیدا کیږي چې خلک پکې ضروری خبر را چې کورونه نو چتیږي. نو نن سبا په پاکستان کې نه سړک محفوظ دی، نه کور محفوظ دی، نه سکول محفوظ دی، نه جماعت محفوظ دی.
دغه رنګ د هیومن رائټس واچ په رپورٹ کې د خبریالانو وژنه او په آزاد توګه کار ته نه پریښودل هم بیان کړی شوی دی، او دا هم چې پاکستان کې مذهبي مشران، کم شمیره تپې او نور مخصوص خلک هم په نخښه کیږي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې خبریال او د سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان وې،
دا خبره زما په نظر باندې بالکل صحیح ده چې په پاکستان کې بیا په خصوصي توګه قبایلي سیمو کې په آزاد توګه جورنالستان نشي کولی چې کار وکړي. هغه ته خطر شته، هغه ته د امنیتي ځواکونو لخوا هم خطر شته، هغه ته د وسلوالو لخوا هم خطر شته، هغه ته ځینې وخت د مرکانانو لخوا هم شته، هغه ته بعضې وخت چې کوم سیاسي ډلې دي د هغې لخوا هم شته. نو هغه نشي کولی چې په آزاد توګه باندې کار وکړي، او چې په آزاد توګه باندې څوک کار نشي کولی نو بیا نه خو حکومت ته هغه پیغام رسېدی شي، نه د هغې خلکو هغه مشکلات هغه په صحیح توګه باندې نړۍ ته هغه مخې ته راتلي. او دا زموږ د پاکستان بدقسمتي ده چې په نړۍ کې نن سبا آزادي زیاتېږي او موږ په شا باندې روان یو.
هیومن رائټس واچ په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې پروس کال ټول ملک کې خوښه 400 شیګان وجلې شوې دي. دغه رنګ د مذهب د سپکاوي په نوم 14 تنه مړه شوي او 60 تا د عمر کېد سزا اورولې شوې ده. رپورټ زیاتوي چې دغه کال کې 8 خبري اعلان هم وجلې شوې دي او دا سلسله لا هم روانه ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ریاض موسی خیل په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د بشري حقوقو د یو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د رپورټ تر مخه د پاکستان د پوز لخوا د ترهګرې په وړاندې د جګړې او امن د ساتلو لړ کې د بشري حقوقو غنې سرغړونې شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا د مشر شیر محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې د رپورټ کې د پاکستان پر پوز لګول شوي تورونه څومره پر ځای دي.
دنیا خلک روزانہ را روانی داغی مطلب پلاران داغی زنانا داغی بچی اور عدالتوں کے درخواستوں اور کڑی مطلب رونا خویندے مطلب یعنی خلق تخت و لشیوی دی اور رکشیوی دی اور بیا ټول تورونه چې دی نو عام پدغه فوجی ادارو باندې دی نو دغه کې سر دغه خونش تر لکه شک شبه خونش تا او څه دغه د چې شاوس نه رسی چې الته ورسی هغه علاقې ته په خپل باندې مطلب معلومات کې ځکه چې الته زمونږ د خلکو مطلب راتلل چې دی نو هغه ممنوع ګرځول شي لکه الته زمونږ رسایي نشته د میډیا خلکو نشته
شرمت خان صاحب د هیومن رائټس واچ کوم راپور دی پاغو کې د پاکستان په پوز او چې څنګه تاسو ویل په استخباراتي دارو باندې تورونه لګول شوی دی نو تاسو په نظر واقعي داسې ده چې په دغه سیمو کې یوازې د پاکستان پوز او د پاکستان استخباراتي ادارې د بشري حقوقو سرغړونه کوي؟
ګوره جی داسې ده، داسې به زه نه شم ویل چې دا یوازې دی کوي ځکه چې دا خو اوس داسې یو کلاو میدان ګرځول شوی دی چې دې کې چې هر څوک هم کوي خو چونکې دی هلته موجود دی نو زیات بوج او زیات ذمواري د دې په سر باندې راځي چې دې په کار کې کفر څخه بل څوک کوي چې دې هغه ښکاره کړي نو دې اوس پورې په بل چا باندې د استخباراتي ادارې تر مدد نه څه تفتیش وکړو نه د چا مدد څه غندونه وکړه نه څوک په ګوته کړ میډیا ته چې دا کار دې کوي او زمونږ مدد چې نوم استعمال نه شي کنه فرض کا دې هلته بل سړی پری دی نه خپل مدد چې حقیقت منځ ته نه راوباسي نو ظاهر خبره چې خلک خو د قوت او طاقت
شرمت خان صاحب ستاسو ډیره موده وشوه په دغه سې راپورونو برابرولو او د بشري حقوقو په دې سرغړونو او په داسې معاملو باندې نظر سره ستاسو په نظر دا راپورونه ټولنې ته څه ګټه ورکوي؟
یره جی ګټه خدا له چې خلک مطلب چې دنیا کې لکه دې را خبرول پکا دي ځکه چې تشدد چې دی یا غیر قانوني عمل چې دی کاغه د یو وګړي سره کیږي نو هغه معاشره کې بده چې څه شګونی څه مثال نه پرېږدي بلکې دا غي خطرناک نتیجه دی چې بیا مدې ریاست هم قانون نه مني بیا د خپل شهري نه د توقع ساتل چې هغه د خپل قانون مني دا بیا یو ډیر غلط رجحان خوريږي یو غلط کلچر خوريږي چې خلک مدې چې د قانون په ځای باندې د عین په منلو په ځای باندې مدې چې هر شی په خپل لاس کې واخلي دا ډیر زیات لکه غلط تاثر ہوئی دی دی وجنه خلک خبرول پکار دی چې خلکو کې شعور بیدار ولې پوهه بیدار ولې او د حکومتي ادارو ته مدد چې واکمنانو ته احساس ورکول چې تاسو او عام خلکو کې مدد چې بنیادی او فرق دی نو تاسو پکار نه دی هغه عمل وکړي دغه بنیادی مقاصد دی.
نو شرم محمد خان صاحب چې د بشري حقوقو ادارو سره داسې قسمه ایویډنس وی او داسې قسمه معلومات او ثبوتونه ورسره نو بیا په نړۍ کې د انصاف عدالتونه دي ملګری ملتونه دي نو هغه ته دا ادارې ولی نه دي چې باقی دا یو پروګرام یو مقدمه یو کیسه جوړ شي؟
دا څه دي چې دغه ادارو دلته اختیار نشته. قانون زمنګ زمنګ کاین نه چي نه پاره چې دا نشته. تاسو وکټلی چې په دنیا په ډېر ملکونو کې هم دغه شانته خلاف ورزې کیږي، خو د بین الاقوامي عدالتونو هغه د اختیار چې دغه ملکونو ترمنځ د فیصلو دی خو د انفرادي نشته. نو دوی وجنال تمدې ځونکو دروازې بندې دي په دې وجه موږ نشو.
تاسو د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان د هیومن رائټس واچ دا غ ریپورت پړه مرکه ورې دا چې پکې د پاکستان په پوز د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګول شوې، خو بیا د پاکستان پوز لخوا د غ ریپورت رد کړل شوې ده. او اوس به د بلوچستان پړه یو ریپورت ورو. د ایران د بهرنیو چارو پوخانی وزیر علي اکبر ولایتی وای ایران په بلوچستان کې اس قسمه لاسوهنه نه کوي او نه هم د دوی په هیواد کې د بلوچستان وسلوالو ډلو ته څه قسمه تربیه ورکول کیږي. نوموړي په کوټه کې یو خبري غونډه کې دا خبري کړې چې زمونږ خبريال خدای نور ناصر یې پاړه نور حل راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د همدې هیواد د سپریم لیډر مشیر علي اکبر ولایتي چې لا هم د پاکستان په دوره دی، د خالف ورځ یې په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل ایران او پاکستان دوه ورونه او گاوانډي هیوادونه دي، چې د نوموړي په وینا ایران کله هم په پاکستان په ځانګړې توګه په بلوچستان صوبه کې هیڅ قسم لاسوهنه کړې نه ده. ولایتي چې تر دې وړاندې یې په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر آصف علي زرداري په شمول له یو شمېر سیاستوالو سره ملاقاتونه کړي، د یادو دوو هیوادونو ورورولي تر بل هر وخت ښه یاد کړي. علي اکبر ولایتي په خبري غونډه کې وویل موږ غواړو چې دلته حالات ښه شي، دا چې کوم خبرونه راځي چې ایران په بلوچستان کې لاسوهنه کوي دا هیڅ حقیقت نه لري. موږ د یو بل اقدارو ته په درنسترګ ګورو او دا رپورټونه هم موږ په کلکه ردو چې ګواکې د بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ته په ایران کې تربیت ورکړل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زیاته کړه د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین کار په ایران کې سر ته رسیدلی او هم د دوی په سیمه کې ورته هیڅ خطر نشته. علي اکبر ولایتي په یادی خبري غونډه کې وویل د ایران او پاکستان ترمنځ څوک یوازې په پروپاګاندا باندې نفرت نشي خورولی او نه هم د نوموړي په خبره د دوی تعلق او ورورولي به د کوم بل هیواد له عمله خرابه یا ختمه سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای چې ووټر لیستونو نه د 2.5 ملیون ډوپلیکیټ او غیر رجسٹر ووټونه وستو وروسته 3 کروڑ او 45 لک نوي ووټونو اندراج پکې کړل شوی او دا شان ټول ملک کې د رجسٹر ووټونو شمیره 8 کروڑ او 50 لک ده. نور تفصیل د اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې راتلونکي ټول ټاکنې پاکې او رڼې کولو لپاره د ووټر لیستونو نه 3 کروڑ او 40 لک غیر رجسٹر او ډوپلیکیټ ووټونه وستای شوی دي. د الیکشن کمیشن اډیشنل سیکرټر محمد افضل خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله الیکشن کمیشن ووټر لیستونه کمپیوټرایز کولو عمل شروع کړو نو ورته معلومه شوه چې 3 کروڑ او 40 لک ووټونه داسې دي چې ځینې پکې ډوپلیکیټ دي او یا د ځینو شناخت ممکن نشو. نو نوي فهرستونو کې دا ووټونه 3 وستل شول. موړی زیاته کړه
84 ملیون مخکبا 37 ملیون ووټونه ته وی استل شل. هغه نه پس مون سیول رجسٹری نادرې نه 3 کروڑ 60 لک ووټونه نور چې کوم تصدیق شو دا بیا مو واغستل او عام پکې واچول. نن تقریبا 85 ملیون ډیټا دا بیا مون په 8300 باندې دا غا ډیټا واچول او ټول ووټرانو ته مون وایو چې هغه د خپل ووټ چیک کی کا په خوشاله اینو الحمدلله کني خوشاله نن دروازې کولاو دي. او تاسو ته معلومه ده چې اوسم د ووټر رجسٹریشن جاری ده. پاکستان کې هر ورځ 15,000 نواخلا تر 60,000 پورې ماشومان د 18 کالو بلوغت عمر ته رسی. هغه عمر نه پس دوی ته شناختی کارډ هم ایشو کېدی شي او د 18 کالو نه پس دوی ووټر رجسٹریشن هم کېدلی شي.
کله چې مشال ریډیو د محمد افضل خان نه وپوښتل چې راتلونکي ټول ټاکنو کې به په ملک کې څومره پولینګ سټېشن جوړول شي او څومره عمله به په دې پولینګ سټېشنو موجود وي، نو نوموړي وویل
80,000 پولینګ سټېشنونه به په ټول ملک کې. هغه لپاره چې کومه عمله به مونږ پکاري هغه تقریبا لکئی او مونگ دغه و لکه عملہ سرا و پولیس بئی رینجر بئی ایف سی بئی فوج بئی او دغه فوج او پولیس او ایف سی او رینجرز دوی ته بڑا تربیت ورکو شی چې تاسو به په الیکشن کې د بل چا حکم نه منئ چې پریزایډینګ افسر حکم منئ.
محمد افضل خان وای کتر اوسه د چا رجسٹریشن نوی شوه او یای په ووټر لیستونو څخه اعتراض وی نو د ټول ټاکنو نیټه اعلان دون وړاندې دي زمنګ دفترونو ته لاړ شي او خپل ریکارډ دې صحیح کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا احمد الله رپورٹ تا سوره دا اوس با په لندن کې د دری اړخیزه غونډې حال ورو. نن او سبا د برتانیا په لندن کې د پاکستان او افغانستان ولسمشران له برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کوي. په دې ترڅ کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون لندن ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې دری اړخیزه غونډه کې به د 2014 کال وروسته د افغانستان په صورتحال او د سولې بهیر پاړه خبری کیږي. نور تفصیل د معصوم میوند پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې مدري اخیزه غونډه کې به د درو سره هیوادونو او پسمه کې د بیلابیلو مسایلو د همکاریو په اړه خبري وسی. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسزه د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ د درې اخیزه غونډه به نن او سبا دوام وکړي او د افغانستان د سولې په موضوع کې به د پاکستان پر لړ ډیر همکاري ټینګار وسی.
برتانیا د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره هم له تاریخي پلوه ډیر نږدې اړیکې لري او هم موجوده اړیکې ټینګې دي. هیلمن يم چې هم د برتانیا د نږدېوالي او هم هغه دوستانه او ستراتیژیکي اړیکې چې له برتانیا سره افغانستان لري د افغان دولت او خلکو د سولې پروسې سره د پاکستان د لا ډیر تفاهم او عملی ملاتړ سبب شي.
د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ لومړی درې اړخیزه غونډه د تیر کال د جولای په میاشت کې په کابل او دوهمې په واشنگټن کې جوړه شوې و. د راپورونو له مخې په دواړو پخوانیو غونډو کې تر اوسه هیوادونو له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې پر مسلې ټینګار کړی، خو کارپوهان وایي پاکستان خپل ژمنې نه دي عملي کړې. همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم پړاو خبرې هم د تیر پنځمې پورس په کابل کې شوې. د دې وزارت ویان جنان موسازي که څه هم د دغو خبرو په اړه ډېر معلومات ورنکړه، خو په خبرې چې دریم پړاو خبرې هم د پخوانیو دوو په ډول په مثبت ډول پر مخ تللې.
د دوه هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه امنیتي موافقتنامې باندې مذاکرات ادامه لري. پنځمې پورس باندې دریم مرحله د دې مذاکراتو ترسره شو او لکه څنګه چې موږ په اول کې موافقه سره کړي، ټول رسمي مذاکرات د دوه اړخیزه امنیتي موافقتنامې په اړه باندې په کابل کې ترسره کیږي. دا مذاکرات چې تر اوسه ترسره شوي دي، لومړی، دوهم او دریم دوره په ډیره مثبته او دوستانه فضا کې ترسره شوي. موږ هیله منو چې دا مذاکرات ادامه ولري او کله چې موږ یوې نتیجې ته ورسیږو، یوې داسې موافقې ته سره ورسیږو چې هغه تفصیلات او جزئیات اعلان کړی شو، ان شاء الله چې هغه به تاسو سره شریک کړو.
خو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په مخ کې لوی خنډ په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو قضایي خوندیتوب دی. که په افغانستان کې دوی کوم جرم وکړي، نو په دې هیواد کې به محاکمه کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې دغه موضوع به افغان ولس ته پرېږدي او لویه جرګه به په دې اړه پرېکړه کوي. که دغه امنیتي تړون لاسلیک شي، نو له 2014 کال وروسته به هم د امریکا یو شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه اوس هم ځینې شپنی عملیات په خپل سر او افغان ځواکونو سره له مشورې پرته ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر پسرلی د یو تفاهم لیک له لاس کې دورستو د ټولو عملیاتو رهبری افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
نګدې لاس میاشتې کېږي چې افغان ځواکونو ته د ټولو عملیاتو رهبری سپارل شوې، خو د دفاع وزارت وایي اوس هم نړیوال ځواکونه ځینې خپل سری عملیات ترسره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل که څه هم د شپې لمخې د بهرنیو ځواکونو عملیات ډیر محدود شوي، خو د دوی ټینګار دا دی چې ټول عملیات باید افغان ځواکونه ترسره کړي. جنرال عظیمی زیاته کړه افغان ځواکونه د وړتیا لمخې په بشپړه توګه د شپې عملیاتو ترسره کېدو ته چمتو دي، خو یوازې د هوایي ترانسپورت او کشف په برخه کې د نړیوالو ځواکونو مرسته غواړي.
کېدای شي کله کله خپل سری عملیات ترسره شي، خو ډیر کم شوي دي. موږ څو ځله دوی ته ویلي دي چې بهرنۍ د افغانانو له اجازه پرته د عملیاتو حق نه لري. خو به هر شپه او هر اونۍ بهرنیان دینی او فرهنګي ارزښتونو ته له پاملرنې پرته په خپل سر یو کور ته تلل او یو بده پېښه برامنځته کېده، خو اوس ورو ورو دا پېښې کمې شوې دي.
د روان هجري لمریز کال د حمل په شلمه نیټه د افغانستان د دفاع وزارت او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې یې د شپې عملیات افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو مخکې هم افغان چارواکو د بهرنیانو لخوا د شپې عملیاتو د بندېدو غوښتنه کوله. د افغان چارواکو په باور دا ډول عملیات تر ډیره د بیګناه افغانانو ژوند او د افغانانو دینی فرهنګي او ملي ارزښتونو ته یو لوی ګواښ دی. ایساف بیا د دې ډول عملیاتو ترسره کېدل ضروري بولي، خو وایي چې د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته ټول عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره کوي. په کابل کې د ایساف ویان ګونټر کټس وویل دوی به را روان اوړی ټول عملیات افغان ځواکونو ته وسپاري.
اوس
مهال دا یوه روانه پروسه او په ورته وخت کې د امنیتي انتقال د بهیر یوه برخه ده. زموږ درک دا دی چې د راتلونکي اوړي په نیمایي کې به افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو 100% رهبری په غاړه واخلي.
ایساف وایي شپنی عملیات د روښانه پلان له مخې ترسره کوي، او په تیر یو کال کې د عملیاتو پر مهال د ملکی کسانو په مرجوبله کې هم 50% کموالی راغلی. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 4000 شپنی عملیات ترسره شوي چې د دوی په خبره اکثره یې موافقه وو.
د قبایلي سیمې خیبر او چارواکی او سیدونکو وای د تیرا کمرخلو له تختکی سیمه د نامنه لکبله پلسګونه خلکو خپل کړي استل پل کړي دي. د بیکرشوی خلک وای د غریزو لارو د سفر یخنه لکبله د مشکلات سره مخ شوی دي. په تیرا کې د حکومت پلوه او مخالف ډلو ترمنس په تیر ورځو کې سخت نښتي هم شوی. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر سرکاري چارواکي او ځای اوسیدونکو وای چې د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کمرخیلو تختکی کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې او د کمرخیلو امن لخر ترمنځ د نخوت ورستو د یاد سیمه د 200 نه زیاتو کورنیو خپل کډي راوستلې دي او لا هم ترې نور کډي را روان دي. د تختکی نه به کورشوي خلک وای چې د تیرانا د اورغزو او د خیبر په ځنی نورو غریزو لارو په ورته راځي او ځنې کډي پکې میدان سیمې ته هم تللی دي، او د سخت یخنۍ او د ترانسپورت د نشتوالي له امله د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د تختکی سیمې نه پېښور ته کډه شوی یو تن خالد مشال ریډیو ته وایي
آرمی والا جی بس ٹوکنے موکنے وغیرہ کئی اولتا اگر قبل نہ جائے پخل پر روان سو بس اولتا گوڑی موڑی نوی اولا کا پا غرونا پا وغرا کی زید اپا بل با نخیز اب یا بس دیر پا گدار تو سو بس پا لاسو گنتو کی رو 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 خواروک دومرا بندو بس نو جی غورا منگ والتا یا پیلا چی چی دست خالی آوائی دیر غاٹ دازی بے اوڈی غاٹ غرونا و بس اونا بے چیوا گولی رو ولوی دا نو بس دومرا خاروک آغا بے و بس
د تیرا تختکی سیمه نه به کورشو خلکو ته سرپنه او اسانتیا ورکول په حق لمچکله د قدرتۍ فتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای ویانت عدنان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
بالکل پولیټیکلی کوم ته د دې لیستو راکی او باقاعده د علاقې چې د نو دا نوټیفای کی چې دې کې مسله ده او د دې مداخله به کور دي. نو دا لیکرو دا نوټیفیکیشن پرانا کې به تو شروع کې رجسټریشن کی دا غینه پاس به دوی دا فوري تور باندې د خوراک سامان ورکړي کی دا شانت د رهائش کې د دې سامان یا ورکړي کی او د ژوند د تیرول لپاره نور د دې بنیادی ضرورتونه چې دنو هغه سامان ورته ورکړي کی په دغه خلکو کې څوک بیا په کیمپ کې پاتې کیدل غواړي نو کیمپ کې ورته زینو وټاکلې شي او ته خیمه ورکړي شي او د صحت او د تعلیم او نور د دې کوم مرستې چې کوي تمې نړیوالې ادارې چې کوي کوم انجیو چې د مسره کوي نو هغه ټول ورته جاری کړي.
د تیرا تختکی سیمه به کورشو خلکو په حق لمو چې کله د تیرا پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان سره رابطه وکړه نو دوی په دې حق له د سر ډول رائے راکولو نه ډډه وکړه. د تیرا تختکینه دغه کډې په داسې حال کې راوتلې دي چې د جنوري د 25مې نیټې نه په تیرا میدان کې هم د وسلواله ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي، او د ځایي خلکو په وینا اوس پکې د تیرو ورځو په پرتله کراری لیدل کیږي. د ځایي خلکو په وینا د خیبر جنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې یو شمېر وسلواله ډلې شتون لري چې ځینې ډلې پکې په خپل انسکه هم په جګړه کې خکیلې دي، او بیا د زن ډلو پر ضد ځایي امن لخکرونه مزاحمت کوي. او د خیبر جنسۍ په باډه سیمه کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او دغه سیمې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې ویستلې دي.
د خبر ایجنسی د تیرا کمرخیل او خلکو ستونزې تاسو اوریدلې اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو د خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واره د دې ترڅنګ اوریدونکو مونږ په فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو په نوم باندې پاڼه لرو تاسو کولی شئ چې هغه خپل ځان سره شریک کړئ او تاسو مونږ ته رائے راکړئ چې تاسو سونه د مشال ریډیو خبرونه چې دی هغه خوښوي د مازیګر سلول نیمې بجې دی نو د شاهین بنیرې نه بلند خبرونه وورو
سره مشه د دی وخت مهم خبرونه د پاکستان فوج د بشری حقوقو د سارې ادارې غ راپور به بنیاد برلې چې پکې پر پاکستانی فوج پر روانه جګړه کې د بشری حقوقو د سرغړونې تورونه لګول شوې دي د خیبر جنسې د لری پرتی سیمې تیراک مرخل نه د بدامنې له عمله په لزګونو خلکو خپل کړي وستل بل کړي دي به کورشوي خلک وایي په غریزو لارو د سفر کولو او سخت غنې له عمله د یو شمیر ستونزو سره مخ شوې دي د ایران د بهرنو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ویلي ایران په بلوچستان کې هیڅ قسم لاسوهنه نه کوي او نه هم د دې په هیواد کې د بلوچستان وسلوالو ډلو ته څه قسم تربیه ورکول کیږي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ولسمشر زرداری سره د خبرو اترو نه وروسته په کوټه کې یوې خبری غونډې ته وینا کوله د افغانستان پاکستان ولسمشران او د برتانیا وزیر اعظم نن په لندن کې د خبرو اترو لپاره راغونډيږي تم سرګندګي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د امن او ثبات په موضوع خبرې کیږي د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې تیر ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د وژل شویو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو د جنازې مونځ بیګا ماخام ادا کړی شوی دی د ناټو عمومي منشي د دې فوجي تړون لغړو هیوادونو څخه غوښتنه دي چې په افغانستان کې د جګړیزو عملیاتو لبندیدو وروسته دي په دې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته د مالی پنګو ورکول نه ودرېږي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي امریکا لیواله ده چې د ایران د ټمی پروګرام په اړه له ایرانی چارواکو سره د اړخیزې خبرې پیل کړي
لند خبرینم د شاهین بنیرینا اوریدل اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام د ترکیا اسلام او ډیموکراسي دا پروگرام درته احمد شاه اعظمی وړاندې کوي نو راځي چې وویرو
ترکیا اسلام او ډیموکراسي ګران اوریدونکو د اونیس پروګرام ترکیا اسلام او ډیموکراسي لوي بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په ترکیا کې کڅه هم د لوړو دیني زده کړو د قانون سره سم د الهیاتو د پوهنځیو شمیر اتش په ټاکل شوی دی خو اوس مهال د دغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د شریعت یا الهیاتو شپته پوهنځي فعال دي چې د لوړو دیني زده کړو شونه کوي ترکیا اسلام او ډیموکراسي نننې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان د دیني زده کړو شونکي د ترکیه له هغه سره څه توپیر لري او په دغه هیواد کې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي افغانان او پاکستانی محصلین په راتلونکي کې ټولنې ته د څه ډول خدمت پلان لري په ترکیه کې کوي خواته د دغه هیواد له دینی مدرسو یا امام خطیب شونځوي فارغین د لوړ زده کړو لپاره په هنتنون تزي او د الهیاتو په پوهنځوي کې درس ته دوام ورکوي نو بلخ د افغانستان او پاکستان په ګډون د یو شمیر اسلامي هیوادونو زده کوونکو هم په دغه پوهنځوي کې لوړ دیني زده کړې ترلاسه کوي په ترکیه کې لوړ دیني زده کړې ترلاسه کوونکو افغان او پاکستانی محصلین وای چې ترکیه نه یوازې له هغه هیوادونو سره په مزامینو کې توپیر لري بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو پر رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی د ترکیه د قونیا شهر په نجم الدین اربکان پوهنتون کې د الهیاتو د پوهنځي پاکستاني زده کوونکو راجا کفوای د پاکستان د دینی علومو ښوونکو پر مختللې ټکنالوژي ته په منفي سرګه کتل او اوس هم په پاکستان کې د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات تو یو خون کے ہو
هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو. زما له یو ملګری سره موبایل وو، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یوه ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات خوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه کیږي.
د ترکیه د همدغه پوهنتون د الهیاتو په څانګه کې د پی ایچ ډی درجه یو افغان زده کوونکی مهتر خان وایي چې په افغانستان کې د مدرسو ښوونکو د خپلې کم علمۍ له کبله داسې فکر کوي که چیرې څوک د لوړ زده کړو لپاره پوهنتون ته ولاړ سي نو ګمراه به سي. نوموړي زیاتوي پوهنتون ته په تلو سره د مدرسې ځینې ښوونکي ورڅخه خفه هم سول،
خصوصا د دینی مدرسو کې چې کوم مدارس چې افغانستان کې دي، ان استادانو نه ډېر نه دنیا نه حتی خبرې کول کنه، استاد مثلا خبر نه دی چې پانتون کې دینی درسونه ویل کېږي شریعت کې. استاد دغه څه فکر کوي چې پانتون ته لاړو گمراه شو، مثلا دغه څه فکر کوي. زموږ په خپل استادو مثلا وایي چې پانتون کې چې څوک خپل زوی لېږي بس هغه جاهل دی چې عالم امي، دغه فکر کوي. چلته ما ورته چې ویل چې هلته شرعي درسونه ویل کېږي شریعت کې، شرعي درسونه ویل کېږي. استاد دغه حیران دی چې دا استاد مثلا دومره نه پوهېږي چې دلته څه ویل کېږي. د دې معلومات یعنی څومره چلته چې فتوا ورکوي همدغه سې ورکوي، جایز نه دی څوک چې پوهنتون ته ځي ایسته خپل زوی پوهنتون ته لېږي ګناهګار کېږي، دغه سې کېږي. دغه فتوا هم چې ورکوي بیا همدغه سې چې معلومات نه لري چې دینی فتوا هم ورکوي دغه فتوا کې هم غلطېږي. مثلا زه په خپله چې پوهنتون ته لاړم هغه استادان ټول خفه شو، ته ولې لاړې، ته خو مسلمان وې، دغسې داسې چله بیا اوس هم مسلمان یم.
مهتر خان د لوړ زده کړو لپاره په لومړي سر کې د کابل پوهنتون په شریعت پوهنځي کې داخله واخیسته، خو چې کله یې ترکیې ته د لوړ دیني زده کړو تکل وکړي نو د پوهنتون ځینو ښوونکو یې په دې خاطر مخالفت وکړي چې د ترکیې په اړه معلومات نه درلودل. نوموړي زیاتوي ترکیې ته په راتګ سره ورته معلومه سوه چې دلته هم ټول خلک مسلمانان دي، خو ازادي ورکړل شوې ده او د حکومت لخوا مذهبي بندیزونه نه دي پر لګېدلي.
د پانتون استادان دی مثلا ډېر غرقټ ترکیه په باره کې معلومات نه لري چې ترکیه کې مسلمان شته که نشته نه پوهېږي. ټول استادان وایي مثلا مسجد استاد تاسو خو مسلمان وایي څنګه تاسو هغې ته ځې کنه. یو استاد ویل چې لاړ شه، وایي چې هیڅ چو نه شي، وایي چې که تا تحصیل هم ونه کړو تو لاړ شه. بعضې خلک وایي چې ترکیه کې ټول کافر دی، بعض وایي چې ټول مسلمان دی، تو لاړ شه. مونږ ته یو خبر راغله چې دا خلک مسلمان دی که کافر، که دوار هم مسلمان دی که هم کافر، مسلمانان څه کوي کافر څه کوي. مثلا دومره خلک خبر نه دی. د پوهنتون استاد مثلا د بل هیواد نه خبر نه وي چې څه شی کوي مثلا، خو فتوا ورکوي بیا مثلا جایز نه دی. وایي چې څوک لاړ شي ترکیه ته تحصیل وکړي، ولې ترکیه ته مسلمان نشته، ترکیه ته څوک لاړ شي مثلا گمراه کیږي. خو ترکیه کې هم دومره مسلمانان دي مثلا، ډېر مخلص خلک دي. ترکیه مثلا څه شی دی؟ آزادي دی. څوک چې مثلا یو فکر لري، ښه فکر لري یا بد فکر لري، وایي که نه هغه خپل فکر. اوس مثلا یو سړی چې خپل فکر مثلا بیانوي، دلته بیانولی شي هلته بیانولی نه شي. مثلا دلته چې څوک عروج نه نیسي که نه، دلته په ښکاره خوري هلته پټه خوري مثلا هر شی مثلا دغسې.
د کونیه ښار په نجم الدین اربکان پوهنتون کې د الهیاتو په څانګه کې د پی ایچ ډی درجه یو بل افغان زده کوونکی محمد حنیف حیدری وای دلته د اسلام رښتینی تعلیمات ورته ښودل کیږي او د زغم او میانه‌روی درس ورکول کیږي، او په همدې خاطر د ترکیه په ټولنه کې څوک په زور په چا کار نسی کولای.
یو سړی که لمونځ کوي هغوی څوک په زور باندې لمانځه ته راولي نه، مثلا څوک تاسو په زور باندې لمانځه کوي مثلا په زور باندې کار وکړي هغه وایي نه، دا دای پویگی او خدای پاک پویگی، ځکه دا دیغه دی انسان او دی خدای پاک ترمنز هغه حق ده، مثلا حقوق الله چاته کنه، یعنی تاسو چې بولی بل چا په حق باندې تر نه وکړي دی پیږي خپل حق پی خدای پاک پی هغه دیغه دوه ترمنز دی حساب ده. نو څوک په زور باندې پچا باندې دل څوک نه کار کوي نه په اسلام کې مندز ده، هیڅوک په زور باندې پچا باندې کول اجازه نه ورکوي. امر بالمعروف ستا نه هیل منکر ستا، اما په زور باندې هغه په شدت باندې په ظلم باندې یا نور خلک توان وروده سی، یعنی به ضرر باندې د سی او شدت دا شی نسته په اسلام کې. مونږ باید ټول خلکو ته هغه د اسلام هغه حقیقي بڼه باید خلکو ته وروښیو، که خلک بده باندې پوه سي چې په اسلام کې هیڅ وخت شدت زور ظلم دا شی نشته.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي افغان او پاکستانی محصلین وایي چې دوی ته د دیني زده کړو سربیره یو شمیر نور عصري مضامین هم ویل کیږي چې په راتلونکي کې د دوی لپاره زیات ګټور تمامېدای شي. د ترکیه په انکارا ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر وایي د دې ځای زده کوونکي د افغانستان او پاکستان د مدرسو د زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد سوي دغه د نوري نړۍ یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه د نوري نړۍ د فکر څخه یعنی په نوري نړۍ کې څه طریقې د هغوی نه ټولو نه خبرې. زمونږ د افغانستان یا د پاکستان چې کوم تعلیمي نصاب دی په مدرسو کې په هغه کې دغسې یو مضامین ما نه دي لیدلي، یعنی زه خپله نه پوهېږم چې څومره دوی ورته وي، خو د هغوی سره یې دومره فرق چې هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي و او اوس څه تیریږي او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کم ته یې کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دوی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی هغه د هغې محلې دپاره چې څومره هغه ځای کې اوسیږي همدومره پیدا کوي، همدومره ځای چې څومره دوی پیژني او یا څومره بلدیت لري هماغه منطقه مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي افغان او پاکستاني محصلین وایي تر فراغت وروسته به په خپل هیواد کې کار کوي او د ټولنې ناخوالې به له منځه وړي او یو مثبت بدلون براولي. سمیع الله صابر وایي غواړي چې په کابل پوهنتون کې د یو ښوونکي په حیث دنده ترسره کړي او شاګردان وروزي.
زمونږ افغانانو تل خپل ایمانی غیرت باندې، خپل پښتني غیرت باندې ډېرې میړانې کړي دي او تاریخ یې ساتلی دی، خو که ووایم چې په نړیواله سطحه په سیاسي ډګر یې بایللې ده نو ډېره غلطه خبره به نه وي، یعنی ډېر اشتباه به مې نه وي کړي ګمان کوم. نو مونږ په سیاسي لحاظ هم ډېرې نیمګړتیاوې لرو، که چېرته زه غواړم په راتلونکي کې زه یو استاد شم د پوهنتون د حقوقو په پوهنځای کې باید استاد شم، په هغه ځای کې هم نړیوال یعنی ډیپلوماسۍ ته ضرورت، په ډیپلوماسۍ برخه کې ورته غواړم شاګردان وروزم د نړیوال سیاست نه او د افغانستان خارجي سیاست باید څنګه وي، په څه کم ته تعقیب شي، په راتلونکي کې باید څنګه وي. نو غواړم په هر ځای کې چې ما غوښتل چې زه ډیر فائدہ خلکو ته رسول شم په هغه ځای کې زه غواړم درس ورکوم.
په کونیا ښار کې د الهیاتو په پوهنځي کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو پاکستانی محصل راجا کیف بیا وایي غواړي چې تر لوړ زده کړو وروسته د پاکستان د مذهبي چارو په ریاست کې کار وکړي او په اوسني نصاب کې بدلون راولي.
پہلے تو ارادہ میں پی ایچ ڈی کرنے کا یہاں سے، اس کے بعد جا کے سی ایس ایس کر کے مذہبی امور میں جانا چاہتا ہوں.
لمڑے خود ارادہ لرم چھ پی ایچ ڈی وکم او بیا اور استاد مقابلے امتحان سی ایس ایس ور کول غواڑم چھ د مذہبی چارو ریاست تو لاڑشم. زمون سیمے شات پات دیو پا پاکستان کی داس ذہنیت جوڑ شوے دے لکد اس پستر گو چھ پٹے ور لگوی او ور توئی چھ شو خو م گورا ز غواڑم د ذہنیت لمن ز یوسم. نن سبا چھ پ مدرسو یا پ سکولونو کالجونو کی کم دینی نصاب ویل کیگی غواړم په هغه کې بدلون راولم. د مذهبي چارو پر ریاست کې زه غواړم چې د مدرسو په نصاب کې عصري زده کړې هم شامل کړم. زه غواړم چې زده کوونکو ته معلومه شي چې په نړۍ کې څه روان دي، په سیاست کې څه روان دي، او دا ډول د تاریخ، اقتصاد او تجارت په علم سره په نظام کې بدلون راوستل غواړم.
په ترکیه کې د ښوونې او روزنې ټولې ادارې د حکومت په کنټرول کې وي او د حکومت په وسایلو خپلې دندې پر مخ وړي. د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو ښوونکي نظر لري کچېری په افغانستان او پاکستان کې دیني زده کړې د خلکو پر ځای د حکومت لخوا په منظمه توګه پر مخ یوړل سي او پرمختللي نصاب ورته وټاکل سي، نو زده کوونکي به زیات معلومات ترلاسه کړي. د ترکیه په کونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای تر ټولو غوره دیني زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی له لارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ له لرې ښه ښکاري. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که شیر کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کېږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي افغان او پاکستاني محصلین نظر لري. که چیرې د دوی په هیوادونو کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننۍ خبرونه پر همدې ځای پات رسیږي. پر راتلونکي خبرونه کې به واوري چې ترکیه تر کومه حده د ډیموکراسي په برخه کې د اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو غوره نمونې حیثیت لري. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
مشال لیډیو تاسو سره اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام یادونه، چې پکې به مونږه زړې سندرې تاسو ته خبرو. اوریدونکو کولی شئ چې نیغ په نیغه په دې خبرونه کې را سره برخواله. نو ګورو چې دا وخت د خبرونې لومړی کالر څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، څنګه
خیریت تاسو څنګه یې؟ خیر
شکر دی، عامو دی خپل پد تر شای په خیر.
بالکل خیریت. نوم څه دی تاسو؟
نوم محمد زمان دی، ضلع کلاشلا خبرې کوم.
محمد زمان ک د چا سندرم خو خد په خانی سندرغاړو کې مسوک خوخ دی؟
په خانی سندرغاړو کې ما ګلنار بیګم سندره خوش دی.
ښا د ګلنار بیګم مملکت سیاتي خوخ دی.
او ډیر
سعیده. زبا سمده، تاسو چې څنګه ټلیفون بند کړئ، موږ به تاسو ته د ګلنار بیګم په آواز کې سندره نشر کو. سعیده
ډیره مننه.
محمد زمان را سره اوریدونکو فرمایشی کولو د ګلنار بیګم د سندرې، نو دا سندره دغې لپاره.
Sarsha
د ګلنار بیگم په واس کې سندره تاسو ریدل خو پرونه د یادونه اوریدونکو ګورو چې دا وخت را سره سوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. فرجان څنګه
خیریت تاسو څنګه ایرو راخې؟ شکر
الحمدلله تاسو خیر؟
بالکل خیریت. نوم څه دی تاسو؟
زه عبد الواحد اور زید کورم جنسای سره راینه.
عبد الواحد اور څنګه وخت ختیریږي؟
شکر الحمدلله دا ډیر احسان دی تاسو د وګانی.
سید عبد الواحد په زړو سندرغاړو کې تاسو څوک خو خو
یاره ګلنا بیگم خو کوم وخت پد چې کوم دی خیال محمد استاد یې زیات وخت
خیال محمد دی خوخت خ سیدا او څنګه جی جی
بس تاسو وایته
سم ده. بس ډیر مننه ورو وخت کم دی را سره نو ځکه به زیات خبرې نشو کولی او د خیال محمد په واسه کې به درته سندره ولګو. سیدا
یو مرګر سلامونه کوم.
جی زه لګزر ورته وای
صادق ور مجل سه که زمو مرګر له مسخر مو سزا ته سپیشل سپیشل سلامونه دغه یخ اور ته تا خاور
سماده. عبد الواحد اورگزی ور سره اوریدونکو او فرمایشی کولو د خیال محمد د سندرې نه د سندره د غیله پر
لم چزړ کی تارانه دین و مچت منز فاصلے لم چڑک تاروں سین لم چتر منز فاصلے لم چڑک تاروں سین چتر مند فاصلے
د خیال محمد په واس کې سندره تاسو اوریدل او اوریدونکو ګورو چې دا وخت را سره سوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جیرو رسوک خبرې کوي؟
عاصم خبره کوم د پاکستان د اسلام آباد سره.
ښه عاصم څنګه وخت ختیریږي؟
الحمدللہ ډیر زبردست تیریږي او ډیر شسته موسم دی، باران هم شروع دی، ډیر شخون کوي.
زبیا خو ډیر ښه ده. څنګه اسیم په سو کم یو پخانی سندرغاړي دی خو خو
پخوانی سندرغاړي کې نو اوس زما په خیال چکر هم په پخوانی سندرغاړي کې برازي.
زه صحیح ده نو خاص او نور سویل غواړي
نو د ټکر یو ش غزل کړه ته واره وی ش موسم هم دی ش باران هم دی نو تاسو به ډیر مننه.
زه راتلین کې کې به درته ولګم. صحیح ده اوس د زرفانګ په واسه کې بسندره وورو.
صحیح دی بالکل.
ډیر مننه ګورو چې را سره د ټلیفون پکړه خسوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. رو رسوک خبرې کوي او کوم ځای خبرې کوي؟
زه دوبۍ نه سید خبرې کوم.
خانو څنګه یې؟ خیر تاسو؟
شکر الحمدلله خپل ول نه یو.
او وطن کې د کوم ځای یې؟
وطن کې کورم ایجنسی ډول رغه کلی یم.
نو کورم ایجنسی دی یادېږي؟
ډېر مې یادېږي.
صحیح ده. بس خبرونه مې یادونه ده نو.
بالکل.
نو بس تاسو بیا خپل خیال ساتي او یادونه خبرونه واره په خیره کې بدر ته بیا د زرسانګ په واس کې سندره لګوم نو هغه بس خونتي والے. سعید ډیر مننه. اوریدونکو خبرونه د یادونه او اخیری یو کالر بوالو. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. روره څوک خبرې کوي او چیرته؟ سعید بس تیر اختر دې ستاسو مبارک شي.
الله یو مال ځل جناتی سي ټول همکارانو او اوریدونکو له ډیر ډیر سلامونه يم. بس دای وا ګلا کوم چې ټول پروګرامونه صحیح دي خو مړه دا لږ تم لاس ملټه خو دا سه سوله کا افسوس په تیر کا ودا خو کم اس کای وا ګنټه کا را صحیح تم صحیح پروګرامونه حاچې دی ولا تم نو ور کا په نور سندروم ډاډ باډ و چولو.
زه صحیح د زب چې تاسو دا چې کوم ګله ده دا به مونږ خپل مشرانو سره په دې خبره وکړو. سم ده.
ای دمرا خوان دغه دو سندرو وکړو لولیا دې تر جوان دی کړو په نور هو ډاډ باډ و چا بند وی نو یې نو ور.
زه ښه ده. سم ده.
ټولان تی ور کوي ها.
صحیح ده بالکل صحیح ده. بس په اخره کې د زرسانګ आवाज هم وره. سم ده. ډیر مننه چې ټلیفون دې راسته وکړو. خپل خیال ساته. او ریدونکو خبرونه د یادونه او د خبرونه مون په دې ځای باندې ختم شي. په اخره کې به د تر زرسانګ په واسه کې د سندره ولګم راتلون کې بل خبرونه کې به زمون همکار هارون بچا تاسو سره وي. نو مشال ریډیو سره اوسه. I'm a